پښتونخوا کې د غرمی دولت بجې شوې دي. شاین منیره ما او تاسو ته به دغه ساعته خبري خپرونه کړکلې ویم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه یو شمېر راپورونه، تبصرې او کلتوري راپورونه لرو، خو لومبی د نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د نجیب عامر نه د دې وخت خبرو.
بارانونو خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. افغان ولسمشر د کابل پرونی ځانمرګي حمله وغندله. د عراق رمادي ښار داعش ونیو. پورا خبرونه. چارواکو نن مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې له پرونه راهیسې پیل شوې د باران او طوفان لړۍ لږ تر لږه اته کسان وژلي او همدارنګه ولسي خلکو ته مالي زیانونه اړولي. د چترال ډپټي کمشنر وایي پرون په یو کور د تندر پریوتو په پیښه کې 15 کسان وژل شول. هلته په کورم ایجنسۍ کې هم پرون د قادر خان په نوم د وزایي تن کور رانسکور شو چې پکې 3 کسان مړه شول. د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې نن به هم په پختونخوا قبایلي سیمو کې د بارانونو تیزو واګانو د چلیدو لړۍ روانه وي. پرون د پنجاب ایالت په مرکز لاهور ښار کې د تنظیم اتحاد امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې وویل شول چې طالبان، داعش، بوکو حرام او الشباب ډلې له اسلامه خارج دي. د کانفرنس په پای کې دینی عالمانو په یوه شریکه فتوا کې وویل اسلام د مذهبي توپیر پالنې او نه هم د اسلامي دولت حکومت د امنیتي سرتیرو پر ضد د جنګېدو اجازه ورکوي. فتوا وایي ځانمرګي برید کوونکي یا ځانمرګو بریدونو لپاره د خلکو روزونکي دوزخیان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو یا نورو یادو شو ډلو له لاهوره د خبرې شوې دغه فتوا په اړه سند ویلي. د بلوچستان د ډاکټرانو ټولنه وایي سر لننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د نه پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. ډاکټر عبدالله ناشناس نن مشال لډیو ته وویل د دوی یو ملګری ډاکټر عبدالغفار څو ورځې وړاندې په پشین کې تختول شو چې لا تر اوسه بیرته نه دی خلاص شوی. دی وایي دوی به د احتجاج لړۍ لنن نه پیل کړي.
زمر ټوکن اړتال چې دی مخ د سار سره د یو لس بجو پرو سبب د نو وجو سره د دو لس بجو پری نو بیا به مژ بل سبا یو ریلی بیا را باس یو جلوس بیا را باس په هغه کې بنارې بغاره کو او په اخر کې زمر دا خیال دی چې حت ور شي جو کوخته نه خواسته دی نو سپیدا نو مژ دا غواړو چې مژ پرایویټ هسپتالونه هم بند کو، سرکاري هم بند کو، یو ایمرجنسي خلاصي او مژ دا غواړو چې مژ دا مین شایرا بند کو، پر دا ورته کښینو درنا ورکو چې سم کم وخت پر دې پیدا کیږي.
بلخوا د پشین ضلع ډپټي کمشنر مشال لډیو ته یوازې همدومره وویل چې د ډاکټر د بازیابۍ لپاره د دوی هڅې روانې دي. سعودي عربستان پرون له یو پاکستاني تن څخه د مخدره موادو د قاچاق په تور کې سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د اعدام شوو کسانو شمیره 40 ته ورسېده. له یاد وزارت په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې افتخار احمد عنایت وروسته له هغې تورنو پیژندل شو چې له هیروینو یو ډک یوه کڅوړه یې په نس کې ځای پر ځای کړې وه او غوښتل یې په دې توګه سعودي عربستان ته دغه مخدره توکي ولېږدوي. نوموړی په جده کې په دار وځړول شو. د بخښنې نړیوال سازمان په 2014 کال کې سعودي عربستان د هغو دریو هیوادونو په قطار کې ودرولی و چې د اعدام سزاګانې پکې تر ټولو زیاتې ورکول کېږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل هوایی ډګر ته څیرمه ځانمرګې برید چې 3 کسان وژل په کلکه غندلې او دای د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو ماتې بللې ده. ولسمشر غنی په یو بیان کې ویلي د ملکی وګړو په تیره د ښځو او ماشومانو وژنه ښیي چې تروریستانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. افغان ولسمشر ټینګار کړی چې حکومت به د هغو کسانو په وړاندې چې افغانان وژني د هیڅ راز مشروع ځواک له کارولو ډډونه کړي. د کابل د هوا پیژندنې ملي ادارې مخې ته پرونی ځانوژونکي حملې دوه مېرمنې او یو برتانوي چې د اروپایي ټولنې د پولیسو افیسر ووژل او د دریو بهرنیانو په ګډون 21 تنه نورې ټپیان کړل. اسلامی دولت وسلوالې ډلې د یک شنبې په ورځ د عراق د لویدیځ انبار ایالت په مرکز رمادي واک ترلاسه کړ. عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ کې ورته هوایي ملاتړ هم حاصل دی له ښاره وتلي. د انبار صوبې د والي یو ویان محمد حیمور تایید کړه چې رمادي ښار په بشپړ ډول د حکومت له لاسو وتلی. تر دې وړاندې د یک شنبې د ورځې په پیل کې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادي خپلو ځواکونو ته امر کړی و چې د انبار صوبې په شاوخوا کې د خپلې پوستې نه خوشې کوي. چارواکي وایي لکه څنګه چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر رمادي حمله پیل کړې وې د یوې اندازې تر مخه 520 کسان او امنیتي ځواکونه په ترڅ کې وژل شوې دي. د شمالي سربیا پولیس وایي پرون په یو وړوکي کلي کې یو تن د واده په یو محفل کې په ښکاري ټوپک شپږ کسان وژلي او بیا یې ځان هم وژلې. د ډزو دا پیښه د هنګري پولې ته نږدې په مارټونوس کلي کې رامنځته شوې ده. چارواکي وایي داسې معلومیږي چې د وژنو دغه پیښه د کورنیو جنجالونو له کبله رامنځته شوې ده. دوی وایي برید کوونکی د 550 کالو په عمر کې وو او په ناتاره ډزو یې شپږ کسان چې عمرونه یې د 40 او 40 کلونو په منځ کې وو وژلي دي. د مقدونیا په سر ښار کې مظاهره کوونکي وایي تر څو وزیر اعظم نیکولا ګرویسکي استعفا نه وي ورکړي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. په مقدونیا کې د مشال راډیو خبریال راپور راکوي چې پرون له 30,000 نه زیاتو حکومت مخالفه کسانو په لاریون کې برخه واخیسته. وزیر اعظم ګرویسکي چې د 2006 کال نه په واک کې دی پر ضد لګول شوي تورونه رد کړي دي. د نوموړي پلویان هم په پام کې لري چې نن د هغه په حق کې لاریون وکړي. د تیرې اونۍ په پای کې حالات وروسته لاغې ترینګلې شول چې اته پولیس والا او 14 وسلوال په سو سرحدي خرګوټي کې په جګړه کې وژل شول. د یوکرین پوځ ادعا کوي چې د روسیې د پوځ 2 سرتیری په داسې حال کې نیولې دي چې په ختیځ یوکرین کې د روس پلو بلتون پلو سره په جګړه کې برخه اخیسته. د یوکرین د پوځ ویان اندری لیزنکو د یکشنبه په ورځ وویل چې دوه روسي عسکر د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې د سخاستیا په خرګوټي کې نیولې دي. نوموړی وایي له نیولو شوو سرتیرو پوښتنې ګرویګنې روانې دي. بل پلو روسیا د هغو راپورونو تردید کوي چې ګواکې دوی د یاغیانو د ملاتړ لپاره خپل ځواکونه استوي، خو دا خبره مني چې یو شمېر روسیان د ختیځ یوکرین په دونیسک او لوهان سیمو کې د بلتون پالو ملاتړ کوي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس د اسلام آباد نه زموږ همکار رابع اکرم خان تاسو ته د هوا حال او د کرنسی بیا وړاندې کوي.
نن د پېښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 102.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 103 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 106.50 روپۍ او په 106.50 روپۍ، یو یورو په 112 روپۍ او په 112.25 روپۍ، یو ریال په 19.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.90 روپۍ او په 28.45 روپۍ، او یو افغانۍ په 1 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ او 82 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به پېښور کې باران وي او بنو او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او 40 او په کوټه کې 20 او 43 وي.
اوردونکو مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په لاهور کې د دینی عالمانو کانفرنس ویلې دی هیواد کې روانې د ترهګرې بریدونا د اسلام پر ضد دي.
یو عام سړی فرض کا بس کې دی، اډه کې دی، هوټل کې دی، بازار کې دی، دا غي د مرګ په صورت باندې اجازه نشته.
بلوچستان کې ډاکټرانو کوټه کې د دوی د ملګرو د تختونې پر ضد په احتجاج لاس پورې کړی دی.
تخت نه خواسته دی نو څه پیدا نو موږ دا غواړو چې موږ پرایویټ هسپتالونه هم بند کړو، سرکاري هم بند کړو، یو ایمرجنسي خلاص وي.
او د پښتونخوا د صحت وزیر وایي هسپتالونو کې با اصلاحات په هر حال عملي کوي.
دا هسپتالونه په دې کې مداخلت نه کیږي، بلکې ډاکټران، سټاف او بورډ آف گورنرز خپل چکم داغي ضرورت راي په بنیاد باندې هسپتالونه رن کوي.
د پاکستان افغانستان سیمه نړیواله نور راپورونو تبصری هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. رزم ګډون به موضوع ته لاهور کې د تنظیم اتحادی امت د سوری لاندې د دنیا لیمانو یو غونډه شوه ده. د غونډې نو ورستو په ویلامې کې ویل شوې دي چې په اسلام کې ځان مرګي بریدونه حرام دي او څوک چې داسې کوي د اسلام پر ضد کار کوي. کانفرنس کې په اقلیتونو بریدونه او د مسلکي اختلاف په بنیاد د تشدد غندنه هم وشوه. نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض موسی خیل په راپور کې.
د اتوار پر ورځ ماسخوتن لاهور کې د تنظیم اتحاد امت د سوري لاندې د علماو یو غونډه وشوه چې پکې د مفتی راغب نعیمی، جسټس ریټایر میا نذیر احمد، صاحبزاده رضا مصطفی او مفتی حسیب قادری په ګډون یو شمیر عالمانو او مفتیانو ګډون وکړو. دې دوران ویل شو چې د کم یو اسلامي ریاست په ضد وسله راغستل حرام دي او د طالبانو، داعش او الشباب په رنګ نور جهادي تنظیمونو فلسفه بیلارې کوونکې او غیر اسلامي ده. د غونډې په اخره کې یو اعلامیه خبره کړې شوه چې پکې ویل شوې دي د بې ګناه خلکو وجل لوی ګناه ده او دارنګ هیڅ چاته اجازه نشته چې غیر مسلمه خلک وجني یا د دوی په عبادت ځایونو حمله وکړي. د تنظیم د چیرمین محمد ضیاء الحق نقشبندی وینا وا،
خود کش حملے کرنے والے اور کروانے والے جہنمی ہیں.
اسلام کے زانوجن کے حملے حرام او ناجائز دی. فرقیز و وجنو او انخطو کے ککڑ خلق پزم کا فساد پیدا کوي او دا مجرمان دی. اسلام د فرقو د اختلاف پا بنیاد ہچ چاہتا دا قتل اجازت نہ ورکوی،
کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا.
مشال ریڈیو چکلا د زانوجن کے حملو او بے گناہ خلقو د وجن پاڑا د مفتی کمال الدین نہ تپوسکو ندوی چ اسلام کے دیو بے گناہ وجل د ٹول انسانیت د مرگ برابر دی.
گناہ سڑی دجلو کو اس اجازت نہیں اسلام کے نہ یو عام سڑے فرض کا بس کے دے، اڈک کے دے، اٹھل کے دے، بازار کے دے، داغی دمر پس صورت میں اجازت نشتی. اب تاکہ جو سڑے دے کہ اغل سڑی دشمن دے خود جاہا مسلمانان سر پناہ والی نہ دا دشمن بنم تو دسے حال نہ نشکو لے چے داغی پر ضد کے آغا معصوم سڑے راشی.
دا کانفرنس پا آخرہ کے شمالی وزیرستان کے روان پوزی اپریشن ضرب عزب حمایت اکڑے شو اور اتلون کی جمعہ دا امن او محبت دورس پہیس منزل و فیصل و شوا دا کم دا پارا بچے د جمعې د مانځه نه پس ټول ملک کې جلوسونه وستي کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لاهور کې د دینی عالمانو غونډه راپورته سورېده او زورزو بلوچستان ته چرته چې ډاکټران وایي چې د دوی د تختونې لړۍ لا هم دوام لري. د دوی په خبره په پښین ضلعه کې سورز مخ کې تختول شوی ډاکټر عبدالغفار لا هم د تختون کې په لاس کې دی او د دوی له پر له پسې هڅو او احتجاج سربے رحم هغه تر وصله خوش کړل شوی نه دی. د افشین ضلع ډاکټرانو د نن نه د احتجاج د غځولو پریکړه هم کړې ده. نور حال نیاز موسی خیل راکی.
پپشین کې د ډاکټرانو اتحادیې پی ایم ای ضلع پشین صدر ډاکټر عبدالله ناشناس مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې لپشینه څو ورځې مخکې تیښتول شوی ډاکټر لا هم د تیښتونکو په لاس کې دی.
ڈاکٹر غفار یو ڈی ایچ او بالا حجیزی ورتوای هغه ته د ډیوټي و ودا ورځ د خپل ډیوټي و کور ته روانو په هغه علاقه کې کلا کورتوای د دې کلا کا سره خلک یو گاڑی په بسیو هغه دې ونی د خپل گاڑی کې کښنه وي او کزه په گاڑی کې ولې کښنه ست دې روان کې.
ڈاکٹر عبدالله ناشناس زیات کړه
خدا سے درو سفید اس ایگزیکٹ غنا د معلومه سوي چې دې چیر دی چا وړ دی او ولې وړ دی ډیر غریب زړای دی نو که د پیسو د پاره وړ دی مردا وای چې ودی باندې بدی د غنو سي د خپل تنخوا گزاره و نور داسې د دې نه بینک بیلانس ته نه داسې باغونه سره مزکستا
په دغه اړه چې کله مشال رادیو د پښین ضلع له ډیپټي کمشنر محمد زمان بازی سره تماس ونیولی نو نوموړي وویل چې په دغه اړه د دوی هسي روانې دي خو تفصیلی معلومات پر دغه موقع نسی ورکولای. بلخوا د پښین ضلع د ډاکټرانو اتحادیې صدر ډاکټر عبدالله ناشناس د ډیپټي کمشنر او انتظامیه پر هلو ځلو باور څرګند کړ خو زیاته کړه چې احتجاج یې جمهوري حق دی او هغه به دوی کوي.
سبا زمر ټوکن هړتال چې دی مخ د سار سره د یو لس بجو پر سبا به د نو بجو سره د دو لس بجو پر نو بیا به موږ بل سبا یو ریلی بیا را باسي او جلوس بیا را باسو په هغه کې باندې بغاری کو او په اخر کې زمر دا خیال دی چې هته ور شي چې خوخته نه خواسته دی نو سپی دا نو موږ دا غواړو چې موږ پرایویټ هسپتالونه هم بند کو سرکاري هم بند کو یو ایمرجنسی خلاصي او موږ دا غواړو چې موږ د مین شاعرات بند کو پر دا ورته کښینو درنه ورکو د څه کم وخت پر دی پیدا کیږي.
یاد د ویل تیرې سمو دی رهسی بلوچستان کې د ډاکټرانو د تښتونی لړۍ بیا شروع شوې ده. که څه هم د ډاکټرانو د اتحادیې د وینا تر مخې زیاتره وخت ډاکټران د پیسو لپاره تښتول کیږي خو د چارواکو له وینا سره سم د پښین د ډاکټر عبدالغفار د تښتونی علت او مقاصد لا هم نه دی معلوم شوی.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
په خیبر پختونخوا کې د روان میاشتې په پای کې بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. دا چې په بلدیاتي نظام کې برخه اخیستونکي په کوم ایجنډا په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي او د دوی سره به او که دوی غوره شي نو د دوی سره به څه اختیارات وي. په دغه اړه د فرخنده اسد راپور.
په خیبر پختونخوا کې د مئی په دیرشمه نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د وینا تر مخه په دغه انتخاباتو کې دوی ته سناسه د 100,000 خلکو درخواستونه ترلاسه شوي دي. بلدیاتي انتخابات په علاقایي سطح ترسره کیږي او په دغه نظام کې منتخب شوي کسان د خلکو د بنیادي مسلو د هواري لپاره کار کوي. دا چې په بلدیاتي نظام کې د منتخب شوو غړو سره څه اختیارات وي او دوی په کومه ایجنډا انتخابات کوي، د 400 نه ضلع کونسل تا ولاړ آزاد امیدوار ارشد دورانی وای دوی به د خلکو د بنیادی مسلو د هواری لپاره کار کوي او هم دغه یې ایجنډا ده.
ما یو سات نکاتی ایجنډا شان جوړ کړی ده کنه جی، دا غي کی زمونږ د کلی چې کم مسائل دي ناغه پکې ما منشن کړی. یو خو جی زمونږ دا چې مونږ ټون ایریا کې اوسېږو، او ټون ایریا کې اوسېږو زمونږ د بیلې ډېر لوی مسله ده. دلته زکات زمونږ کلی کې غریبانه خلک ډېر زیات دي، بوډاګان، مشران، زنانه. منتخب شم یو جرګه سیستم جوړوم او په علاقه کې به د دغه جرګې سیستم چې کوم دی دا کار بي چې د خلکو رکوټ رکوټ کمیټه به جوړو او هغه به د خلکو د عزت نفس ډېر خیال ساتي. زه به جوړو د بکشاپ چې هغې کې ماشومانو ته په کم قیمت باندې او غریبانو خلکو ته په کم قیمت باندې کتابونه ملاويږي.
په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې د 15 نه تر 10 پورې جنرال سیټونه دي چې د آبادۍ په بنیاد به وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. د مردان نیاز محمد چې جنرال سیټ ته ولاړ دی وایي بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شوي کسان د خلکو د کور کوڅې د مسلو زیات پام کوي او هم په دغه بنیاد د انتخابات ترسره کیږي.
دا که خو دې دا په کمیټې دا کارونه مارو دي او د ټکي دا نور د لارو کوڅو دا غړې مسلې او بل ذاتی تور باندې یو سړي سره مطلب دا لري چې خپل دا خطه الیکشن زیات تزيد غم خاله او په دې بنیاد باندې دا سړي په عمومه تر په غم کې وراله درې ځل او هما تر په خاله کې ګذريږي. دا ما تاسو ته راځي
دا چې په دغه نظام کې کامیاب شو کسانو ته د حکومت لخوا څومره فنډ ورکړل کیږي او په روان بجټ کې د دوی لپاره څومره پیسې مختص شوې دي په اړه د ریونیو صوبایي وزیر علي امین خان وایي.
بالکل جی، موږ الریډي خپل دا کمینګ بجټ چې بلدیات لپاره 30-35% بجټ الوکیټ کړی دی، دوی ته کم دوی ته ملاوي دي.
انتخابات بغیر سیاسی بنیادوں ترسره کیږي او کامیاب شوی کسان به بیا د خپل فنډ مطابق د خلکو د مسلو د هواري لپاره کار کوي. دغه بوتونه به د مې په دیرشمه د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې ترسره کیږي.
پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د دغه انتخاباتو لپاره کاندیدانو خپل تیاری پیل کړی دی او د پېښور په جنگي محله کې د چاپخانو مالکان وایي چې دوی ته د پوسټرو، بینرو، بیجونو جوړولو کار ډیر زیات شوی دی. په دغه اړه شبیر احمد جان نور حال راکړي.
پیښور جنگی محلے کې چاپ کارکونکو کاروباریان وایي چې انتخاباتو شیډول اعلانې دو سره د ټولې صوبې د بلدیاتو انتخاباتو امیدواران پوسټرې، بینرې او بیجونه جوړول لپاره د پیښور جنگی محلے مخه کوي. پیښور جنگی محلے کې د پرنټینګ پریس کارکونکو غنی وایي:
کار شکر الحمدلله الیکشن روان دی، خګر هم دی، کوشش کوو چې برابرۍ خو نه برابرۍ کې لاور ته پکې خلک لاړه، اسلام آباد ته پکې لاړه او کار ډېر دی. موږ مزدوران هم زیات نیولې دي، شپه ورځې چلو، 24 ګنټې چلو، خو کار بیا هم نه کور کیږي ولې چې کینډیډیټ ډیر زیات
ولاړ دي. په جنگی مله کې یو بل کارکونکي غلام مرتضی وایي چې یو خو د کار بوج په دوی سیوا دی، نو بل خو زیاتره زورور کاندیدان یا امیدواران داسي چې هغه خپل کار د ټولو وړاندې او زور غواړي.
اگر خو جی داسي وی چې باز اوقات موږ له دغه دمکیان مراکی چې موږ راځو تاسو نو دا مکمل سیټ اپ پوښتنه ته وړوې درنا لکه دغه ته پوری باز اوقات مسلې راشي تاکه زما دا سواز تاسو کوم محسوسوي لګي نو به خراب دي. ناغم دا مسئلہ چې زموږ بیس مو بیسو باندې زیات زیات وخت ځای کیږي لګیا دی او خلک مونږ کار ته نه پریږدي.
یو بل دکاندار صلاح الدین وایي چې د یو په ځای د چاپ لپاره درې مشینان او زیات مزدوران هم لګولي دي، خو ولې د وخت کمی له وجې دوی خپل کار په وخت سرته نشي رسولی.
حکومت ډېر کم ټیم ورکړی دی، هر سړی چې کم دی په منډه دی. بل خبره دا دی چې کارونه نه کور کیږي، هر سړی چې کم دی بس منډه تر څوک پنجاب ته لاړ څوک لاهور ته لاړ کار کنټرول کیږي نه. دا چې کم دی خامخا دی خپل د پاره دا مزدوري په کار وځي دا یو میاشت دوی پیش ور دینه پس خدا ټول پاره غنه اسي نو دا کارونه ولې بار لاړه. کم از کم حکومت له خدا نه په کار وځي کم از کم دی کې یو دوه میاشت ټیم ور کړو کنه.
د پامل دا چې الیکشن کمیشن لخوا په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات دروانه میاشتې په دیرشمه نیټه اعلان کړی دی چې ورسره په ټولو صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د امیدوارانو هلې ځلې او ځای په ځای غونډې هم دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او سیو راپور له کابل. چین له ترهګرۍ سره د مبارزې، امنیت او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت سره مرستې کوي. دا څرګندونې د افغانستان د کورنو چارو وزیر نورالحق علومی چین ته له سفر وروستو د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې تل افغان امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له کشفي او استخباراتي پلوه کمزوري بلل کیږي، افغان حکومت وایي چین په دې برخه کې د مرستو او تجهیزاتو ژمنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چین حاضر شوی چې له تروریزم سره د مبارزې، امنیت، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې تجربې شریکې کړي. نورالحق علومی د یک شنبه په ورځ چین ته له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل یاد هیواد له افغانستان سره د کشفي او استخباراتي تجهیزاتو مرسته کوي.
مقصد تجهیزات رکلاسی کشفي استخباراتي
په ځنګړې توګه یاد هیواد به کشفي استخباراتي د ماین د شندولو وسایل موږ ته برابر کړي چې موږ به له دې وسایلو او تجهیزاتو څخه له تروریزم سره د مبارزې، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او همدارنګه د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې ورنه استفاده وکړو.
په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی افغان پلاوی د چینایي چارواکو په بلنه یاد هیواد تللی و. یاد پلاوی په بیلابیلو برخو کې له چینایي چارواکو سره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړل. ښاغلي علومی وویل چین تیاری ښودلی چې په روان میلادي کال کې شپېته افغان افسرانو ته په خپلو نظامي پوهنتونونو کې د زده کړې بورسونه ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې مرستو د عملي کېدو لپاره به افغان او چینایي چارواکي منظمې او پرله پسې غونډې ولري. په ورته وخت کې د سیاسي او نظامي چارو افغان کارپوهان که څه هم د چین له مرستو څخه هرکلی کوي، خو وایي چې چین د پاکستان ستراتیژیک ملګری دی او یاد هیواد به چین د خپلو کړیو ژمنو عملي کېدو ته پرې نږدي. د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چین له افغانستان سره ټولې مرستې د پاکستان په مشوره کوي.
کومکونه اړیکې ارتباطات هغوی پاکستان سره لري. زه فکر نه کوم چې دومره دوی دلچسپي ولري چې موږ ته دقیقه حمایت وکړي یا هغه پیشرفته ټکنالوژي دولت افغانستان ته ورکړي یا خاص استخباراتي روزنه ورکړي یا همکاري ولري. بیا هم مثبت اقدام دی.
افغانستان د چین له سینګیانګ ایالت سره چې غور مسلمان جنګیالي پکې فعال دي 95 کیلومتره سرحدي پوله لري. افغان ولسمشر اشرف غني د خپل کار په لومړي کې چین ته سفر وکړ او له چین څخه د سولې په ګډون په بیلابیلو برخو کې د مرستو غوښتنه وکړه. د چارو کارپوهان وایي چین په نړۍ او سیمه کې ستر سیاسي، پوځي او اقتصادي ځواک دی. په هر برخه کې له چین سره د افغان حکومت نږدېوالی د افغانستان په حالاتو مثبت اغیز کوي.
پورو مورد اوردونکو اوس رازو د عوامي نیشنل ګوند ټول ګوندیز کانفرنس ته چې د اتوار په ورځ په کوټه کې سرته ورسید. په دې کانفرنس کې د پاکستان او چین د اقتصادي رهداري په موضوع باندې بحث شو. د مشال لیډو خبریال ریاض مستخل په دغه اړه د سیمه ییزو چارو د کارپو خادم حسین سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د دا رقم غونډو څه ګټې شته او کنه. نوموړی وایي
چونکی د روټ بدلې دو سره چې کوم دی ویلې کیږي چې هغه 2013 کې بدل کړی شوی دی او وفاقي کاینه په اعتماد کې نه اغستې شوی او چې کوم اوسنی معاهدې یا لاسلیکونه شوی دي په هغه کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان چې کوم د منصفانه تقسیمیت د هغه د فائدې رسیدو امکان او هغه امکان 80% کم په نظر راځي. او چونکی دا دواړه صوبې ترکه په دې منډه کې د پاکستان ریاست کې دننه په یو حواله په بل حواله رسټو پاتې کړی شوی دی. دا غوښنه ده خلکو سره د محرومه احساس به هر حال د نور زبونه زیات دی. او چونکی د دغه روټ بدلېدو سره به خیبر پختونخوا او بلوچستان دواړه متاثر کیږي، د دې د وجې نه لومړی غونډه خو وشوه په اسلام آباد کې او دا دویمه غونډه وشوه په کویټه کې. نو کویټه کې هغه خلک هم پکې د شمولیت امکان پیدا شو کوم چې د بلوچستان په حواله د محرومه ښکار کوي.
د وفاق د طرفه ویل کیږي چې دغه لار نه ده بدله شوې، چې کم روټ دی نو هغه اوس هم په خپل ځای باندې دی. د وفاق دغه موقف ته سر تاسو څنګه ګورئ؟
څه چې یو خو دا خبره کول چې روټ نه دی بدل شوی، نو د هغې دپاره ایویډنس ثبوت په کار دی چې نه دی بدل شوی، ځکه چې بظاهره خو چې کوم فطري طور طبیعي طور ښکاري یا عقلي او منطقي طور ښکاري، نو چې کوم روټ دی کنجراب نه د خان او میاوالي هریپور او بیا د ژوب او د کویټې او د ګوادر ته تللی دی، دغه روټ بظاهره لنډ هم ښکاري، بظاهره صفا هم ښکاري. زما خیال دا نه راځي چې د چین او د پاکستان پالیسي سازو په دې غور نه کړی. زما خیال دی چې کوم بریفینګ دغه شوی دی سیاسي ګوندونو ته، پایک دا ویل شو چې دا که بدل شوی دی نو دا 2013 کې بدل شوی. نو 2013 کې بدلېدو په وخت کې او د هغې نه وروسته سیاسي ګوندونه او دغه دوه وفاقي کائنې بلوچستان او خیبر پښتونخوا اعتماد کې نه اخیستې شوي. یو خو دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. بله زیاته مهمه خبره دا ده چې د دې چې کوم امکانات دي، هغه امکاناتو کې دا دی چې دوی چې مختلف قسمه روټ دي، د مطلب د یو ایسټرن روټ دی، د یو ویسټرن روټ دی، د یو ناردن الائنمنت دی، د یو سدرن الائنمنت دی. نو چې کوم ویسټرن روټ دی، یادي چې کوم خیبر پښتونخوا تړي او بیا د ریل ټریک په زیر افغانستان تړي، نو د هغې وضاحت به هر حال نه شوی چې دا به کله مکملېږي، هغه چې څومره پروجیکټ دي. فلحال خو چې څه په نظر راځي، نو یو 50 پروجیکټو کې تقریبا 3 پروجیکټ دی کوریډور دا دی پنجاب په حواله لاسلیک شوی دی، او په دې کې 11 نورو ټولو صوبو په حواله لاسلیک شوی دی، او شپږ سلویخ بلیون یا ارب روپۍ چې دي په هغې کې صرف شپږ بلیون د نورو صوبو په حواله شوی دی. نو مخامخ چې خبره ښکاري هغه خو داسې ده. زما خیال چې د حکومت د غاړه نه مسلسل دا خبره کول چې څوک دې سره اختلاف کوي نو هغه به جوړ دی وطن سره اختلاف کوي، نو دا خبره لږ عقل او منطق ته ګرانه پروزي. د هغې بنیادي وجه دا ده چې یا خو دا وګڼلی شي چې کوم د پاکستان مشرقي اړخ دی، همدغه د پاکستان اصل اړخ دی، د پاکستان مغربي اړخ او د پاکستان شمالي اړخ د پاکستان ولس کې نه شمار کیږي، نو شاید چې دا غیر منطقي خبره جوړیږي.
د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوخ ډاکټر خادم حسین زموږ د همکار سره خبرې کولې. او اوس یو بلې مرکې ته راځو. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر شهرام خان ترکیې ویلي دي چې صوبه کې د هسپتالونو د انتظام سمولو لپاره ځینې اصلاحات عملي کول غواړي، او غواړي چې د هسپتالونو لپاره نوې انتظامي ډانچه جوړه کړي. د نوموړي سره زموږ همکار زلان یوسفزي خبرې کړې دي.
دې کې پوره اختیار دی بورډ آف گورنر سره، او دا اختیار د دې لپاره چې دی په چونکه حکومت په ډیسنټرلایزیشن باندې یقین ساتي، خیبر پختونخوا حکومت چې کم ځای کې د اختیار ضرورت ته په کم لیول باندې هم پاغه لیول باندې هم هغه خلکو لپاره کار دی او موږ ډیسنټرلایزیشن ته روان یو. دویمه خبردار چې افیکټیونس راشي، ترانسپیرنسی راشي او افیشنسی راشي، او دا هسپتالونه په بهتر طریقې سره خپل کار شروع کی او پدې کې مداخلت نه کیږي، بلکې ډاکټران، سټاف او بورډ اف گورنرز خپل چکم داغي ضرورت راي په بنیاد باندې هسپتالونه رن کوي.
دا اختیارات پر ضلعو هسپتالونو ته ورکول کیږي.
دا اول لیول کې ټیچنګ هاسپټلز ته دي، د ضلعو لپاره بل قانون جوړیږي، راي لپاره بل میکانیزم دا غو بکو ان شاء الله.
هغه څونه وخت کې
زر به چې دا ان پلیس شي ان شاء الله نه پس پاغي.
او د دې کې وسر دي سره کم کم اختر چې کله ضلعو ته تاسو اختیارات ورکې یا کوم هغه کې د دوايانو اخستل خرصل یا خپل امپلویز چې کوم نه اغستل هغه اختیارات ور سره.
بالکل به ور سره دا ټیچنګ هاسپټلز چې څونه دي د ټولو سره هایر ان فایر اختیار بای دی سر بچ کم دنو د پیسو د لګولې اختیاری او خپل پلانینګ به خپل دی کی ډپارټمنټ بورتنی چې دلته بلډینګ جوړ کو دن هاسپټل به خپل ډیسایډ کای چې کم ځای کې کم قسم بلاک پکار دے، واټ پکار دے، نه دے پکار، جوړول پکار دی، لری کول پکار دی، کم قسم ټریننګز پکار دی، کم قسم اکوپمنټ پکار دے، دا ټول به بورډ اف گورنرز چې کم دے او هاسپټل مینجمنٹ په خپل مشوره باندې
کوي. سره ته چې کوم تنظیمونه لري ډاکټرانو یا نور چې کوم سټاف ته پیرامډیکس وغیرہ هغه چې کوم نه پدې کې وای چې را اعتراضات دي په موږ ځنې وخت احتجاجونه کړی نو هغه ته تاسو جواب ورکړئ.
ګوره جی 100% د هر چا په خوخه باندې نظام نشي جوړې ده. دوه ډې 50000 خلک د پایل ډپارټمنټ کې اوس هر یو مطمئن کول ډیر ګران کار دی. موږ میجورټي هغه خلک ها مشکلات په ضروری کې دیشي داسې چیزونه چراغي پر ریزرویشنز خپل مینجمنٹ سربکینیا په پاغزه باندې ریزولف کړي. یو دویمه خبره دادا چې میجورټي خلک به خوشاله.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اور دن خدرنگ شیبے لپا پختونخوا کی دا گرمی دولسنی میں بجے کی دن کی دی دا نجیب عامر نا دا دے وقت مهم خبرنا اور
زل طوفان او بارانونو په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې لک تر لگا تکسان وجلی او ګڼ شمیر کورونه رانه سکور کړی دی. په چترال کې 15 کورما ایجنسی کې درې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د موسمیاتو محکمه د نورو بارانونو او طوفانونو وړاندوینه کوي. پرون د پنجاب ایالت په مرکز لاهور ښار کې د تنظیم اتحاد امت په نوم د اهل حدیث مفتیانو په یو کانفرنس کې ویل شول چې طالبان داعش بوکو حرام او الشباب ډلې له اسلامه خارج دي. د بلوچستان د ډاکټرانو د ټولنې یو مشر ډاکټر عبدالله ناشناس وایي سر لننه دوی د خپلو ملګرو ډاکټرانو د تختونې او په دې لاره کې د حکومت د کمې پاملرنې پر ضد په احتجاج لاس پورې کوي. د سعودي عربستان پرون له یو پاکستاني تن افتخار احمد عنایت څخه د مخدره موادو د قاچاق په تور کې سر پرې کړ. د سعودي عربستان د کورنۍ چارو وزیر وایي له دې سره په روان کال کې د اعدام شوو کسانو شمیره 4 ته ورسېده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې حکومت به دا کسانو په وړاندې چې افغانان وژني د هیڅ راز مشروع ځواک له کارولو ډډونه کړي. نوموړي په کابل کې د پرونی ځانمرګي حملې نه پس دا څرګندونه وکړي. د دې باوجود چې عراقي ځواکونو ته د امریکا په مشرۍ کې د هوایي ځواک ملاتړ حاصل دی، اسلامي دولت وسلوالې ډلې پرون د انبار ولایت رمادي ښار ونیوه. د دغه ښار د نیولو لپاره د داعش د جنګ له پیله 512 کسان او امنیتي سرتیري وژل شوي. د یوکراین پوځ ادعا کوي چې د روسیې د پوځ 2 سرتیري په داسې حال کې نیولی دی چې په ختیځ یوکراین کې د روس پلو بلتون پالو سره په جګړه کې برخه اخیسته، خو روسیه دا تورونه ردوي. د شمالي سربیا پولیس وایي پرون په یو وړو کې کلی کې اوتن د واده په یو محفل کې په ښکاري ټوپک شپږ کسانو وژل او بیا یې ځان هم وژه.
مهم خبرونه مو اورېدو. سرود اسلام آباد ته چرته زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه تاسو ته مهمې برخه وړاندې.
جنگ ورسپانې خپل اداریه په پاک چین اقتصادي راهداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند د انتظام لاندې په کوټه کې شوی ټول ګوندیز کانفرنس وروسته په جاري شوی اعلامیه کې د پاکستان چین مجوزه راهداري منسوبې د حمایت سره سره دا غوښتنه هم وکړې شو چې اقتصادي راهداري اصل لاره دې بحاله کړي شي. ورسپانې لیکي چې تیرې اونۍ شوی په پارلماني کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو غړو د دې منسوبې حمایت کړې ده، خو بل خو د اپوزیشن ګوندونه د سیمه ایز حقوقو د تحفظ په شان دا منسوبه هم لکه د کالاباغ ډیم په شان متنازع جوړول غواړي، کم چې د افسوس وړ ده. ورسپانې لیکي چې حیرانوونکي خبره دا ده چې کله دا غړي په حکومتي اجلاسونو کې شریک وي نو د منسوبې تعریفونه کوي، خو چې کله د اجلاس نه بهر راشي نو د ځینې صوبو د مفاداتو خبرې شروع کړي او دړکې ورکوي. که حکومت دا منسوبه د طاقت په زور پوره کولو کوشش وکړو نو نتایج به ښه نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت د دې منسوبې په اړه د اپوزیشن ګوندونو ټولې اندېښنې لري کړي او دا منسوبه د پروګرام مطابق سرته ورسوي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلی دا. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت د دې منسوبې اصل لاره بدلوي چې له وجې به ترې وړې صوبې متاثره کیږي او غټو صوبو ته به ترې زیاته فائده رسي. ورسپانه لیکي که حکومت واقعي په لاره کې څه بدلون اراده نه لري نو هغه زړې نقشې د مخې ته راوړي او کار دې پرې شروع کړي چې د اپوزیشن ګوندونو ګیلې ختمې شي. وحدت ورسپانه خپل اداریه په شمالي وزیرستان کې شوي په ډرون حمله لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي جاسوسي الوتکو په یوه حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او 2 نور جوبل شوي دي. اداریه لیکي چې د هیواد قبایلي سیمو کې امریکایي ډرون حمله د هیواد د خپلواکۍ، بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده، په داسې حال کې چې په خپل د هیواد وسلوال فوزونه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په فیصلهیز عملیاتو کې بوخت دي. نو د امریکا د ډرون حملې هیڅ جواز نه جوړیږي، بلکې د دغو حملو له امله د ترهګرۍ په ضد روانې جګړه کې د ګټې په ځای تاوان راولاړیږي او ورسره ترهګري نوره هم وده مومي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د لویو عملیاتو ترسره کولو څخه وروسته مرکزی حکومت د امریکا د لورې شمالي وزیرستان کې د امن د تالا ترغه کولو د دغه شان سازشونو مخنیوي لپاره په نړیوالو فورمونو دغه معامله نوره هم په شدت سره راپورته کړي او نړیواله ورورولۍ په دې خبره قایله کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان کومې هلې ځلې کوي او ګامونه اخلي. ډرون حملې د دې مخې ته یو ستر خنډ دی.
او د نړۍ مطبوعات.
ڈان ورسپان لکھلی دی کہ سمر ہم بد پی خرا منست شی خود پاکستان ولس د بدمنے ذمہ واری پ فوج نا چھی فوج ہم وائی چ پہواد کی دروان بدمنے ترشا د بہرنو قوتن لاستے نو د لکوال پ خبرا پاکستان ولس پ امنیتی ناکامی او د غسکیدو پرزے لا پس د بیر خار شوی دے بل خو واشنگٹن پوسٹ ورسپان لکھلی دی پ افغانستان کی دا دولت مخالفین وسلوال د ہواد یوش میر نور سیمت د نوتو پ حال کی دی او د ولایتی او زئی چارواکو پ خبرا د دې هیواد امنیتی سرتیری له ډیرو ننګونو سره مخ دي. د دغه دواړو لیکونو مهم ټکی اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
دان وسپان لیکي که څه هم د کراچۍ په حالات ته ډیر بحثونه وشو نور به پرې هم کیږي، خو پښتنه دا ده چې په دې ښار کې د روان سیاست به څه کیږي. په مقاله کې راغلي دي په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروستو د هیواد وزیر اعظم نو شریف او د پوز مشر یو موقف خپل کړو، خو د پالیسۍ جوړولو اختیار یې پوز ته وسپاره. همدارنګه ښکاري داسې چې په کراچۍ کې به د امنیت پر ځای کولو لړ کې پوځي ستراتیژي کار ونه کړي. په مقاله کې راغلي دي که څومره هم به د پېښه رامخې ته شي، خو د پاکستان ولس د بدامنۍ ذمواري پر پوز نه اچوي. همداراز پوز هم دا وایي چې په هیواد کې د روانې بدامنۍ تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. نو د لیکوال په خبره پاکستان ولس په امنیتي ناکامیو د غوزه کېدو پر ځای لا پسې د ویرې ښکار شي. په مقاله کې راغلي دي که چیرې د پاکستان پوز په هیواد دننه د خطرو مخه نشي نیولې او د ریاست ستراتیژي سه مثبتې نتیجې نه ورکوي، نو په کار ده چې د پاکستان ولس پر دې غوسه شي. خو چې کله د دوران په ملک کې د بدامنۍ ذمواري پر نورو هیوادونو واچول شي، نو خلک لا پسې فکرمند شي. په مقاله کې پر دې هم لیکل شوی دی چې آیا پاکستان په حقیقت کې غواړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. په مقاله کې راغلي که یو خوا پاکستان په افغان طالبانو فشار زیاتولی شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي، نو بل خوا دا هم کولی شي چې افغان طالبانو ته مرسته ورکړي. پاکستان لره پکار دی چې د سولې خبرو ته یوه موخه ورکړي، او که چیرې د دوی غوښتنې نه منل کېږي نو دا بله لار خو چیرته تللې نه ده. بل واشنگٹن پوسٹ ورسپان لیکي په افغانستان کې د دولت مخالف او وسلوال د هیواد یو شمیر نوو سیمو ته د نوتو په حال کې دي، او د ولایتي او ځایي چارواکو په خبره د هیواد امنیتي سرتیری له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته لومړی سپرلي جګړې لږ تر لږه په لسو ولایتونو کې ډیره مرګ جوبله رامخته کړي، او خلک ډیر فکرمند دي چې آیا افغان حکومت او پوځ به یې د دغه خطرو مخه ونیسي او کنه. په کابل کې یو کارپوه تیق الله امرخیل وای افغان سرتیری دا مهال د لسیزې تر ټولو خونړۍ جګړې سره مخامخ دي. په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې د روان پوځي عملیاتو له کبله هم ډیر وسلوال افغانستان ته اوښتي دي، چې له وجې افغان حکومت له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ شوی. یو ځای پولیس چارواکی وایي وسلوال چې د حکومت له کمزوري او د ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د نشوالي څخه ګټه اخلي، یو شمېر ولسوالیو باندې یې بریدونه پیل کړي دي. همدارا د جګړو له کبله هم ځینو خلکو کړې کړې دي، او د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو د لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلۍ موټرې ګرځولې وې چې پکې سواره 15 تنه یې له ځان سره برمته کړي وو، چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې 10 تنه خوشي شوي او 15 یې لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. په مقاله کې راغلي دي د دې هر څه باوجود که یو خوا د افغان عسکرو حوصلې لوړې دي، نو بل خوا د چارواکو له مخې افغان سرتیرو هم په دې وروستیو کې په لسګونو وسلوالو ته مرګ جوب لاړولی. همداراز په سلګونو بمونه یې ناکاره کړي او په ټنونو چوونکي توکي یې نیولې دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ہفنگٹن پوسٹ پانے لکھی پا پاکستان کے سیاسی مذہبی او پوزی مشران دخپل و ناکام و پٹور لپارا پا بہرانی قوتون تورنے لگی او دے تگلار پا دا حیوات کے دا اولس گٹو تا سخت زیان رسولے دے دا غلیکن مہم برخی لگل آیا زاورو.
ہفنگٹن پوسٹ ویب سائٹ سنگا پاکستان پا ہند تورن لگولو سرا خپل ولس تا زیان رسوی تر عنوان لاندے مقالق پرا کری دا. په مقاله کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره تړاو لرونکي جندوله ډلې په کراچۍ ښار کې د سلویختو نه زیاتو اسماعیلیانو د وجلو پړه په غاړه خستې ده. د دې نه وړاندې هم دغه سنی سختریزه ډلې په پاکستان کې شیعهګان په نښه کړي وو. په مقاله کې راغلي د پاکستان خاوره له تیرو دریو لسیزو راهیسې د کورنۍ او نړیوال اسلامي ورپکو لپاره غوره ځای ګرځېدلی دی، او دا خبره غیر متوقع هم نه وه چې ورپکی ډلې له اسلامي دولت وسلواله ډلې سره یو ځای شي. خو د لیکوال په خبره د جندوله ډلې لخوا د کراچۍ پیخي ذمہواری اخستو باوجود د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سکتر اعزاز احمد چودري په سمدستي توګه د هند په استخباراتي ادارې را باندې په هیواد کې د ناامنیو تورونه پورې کړل. د بهرنیو چارو سکتر د بیان نه وړاندې د پاکستان فوج هم د غشان تورونه لګولي وو. هافینګټن پوسټ لیکي په پاکستان کې دننه پر هند د تورونو لګولو تاریخ دومره زوړ دی چې څومره د دې هیواد د جوړېدو موده ده. په دغه هیواد کې وخت تیرېدو سره په هند د تورونو لګولو هربه هم کار کوي، که هغه سیاستدانان دي که فوج او که مذهبي ګوندونه دي. د خپلو ناکامیو پټولو لپاره په بهرني قوتونو تورونه پوري کوي. خو ویب سایټ لیکي د تګلارې په پاکستان کې ولسته سخت زیان رسولې دي. په دغه هیواد کې سخت دریزو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په تعلیمي ادارو او جماعتونو په ځانمرګي بریدونو او په نورو پیښو کې په زرګونو بېګناه خلک وژل شوي دي. د دې باوجود د پاکستان فوج، سیاسي او مذهبي مشران د دې هر څه پړه پر هند اچوي او دا نه کوي چې په کور کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. دغه ډلې په سمدستي توګه د بریدونو ذمواري هم قبول کړي. دغه ترهګر ډلې ډېرې پورې اعتماد وي چې دوی ته څوک هم سنشي ویلي. هافینګټن پوسټ لیکي چې پاکستان په هیواد کې دننه جوړې کړل شوې ترهګر ډلو د لمنځه وړلو او پټنځایونو د ختمولو په اړه ګامونه نه پورته کوي او د دې اړي ګړي ذموار بهرني قوتونو ګرځوي. نو دې نخکاري چې په ادارو د ولسی وژنو څه اثر نه پریوزي. په ترهګریز بریدونو کې وړل شوو عامو خلکو ته انصاف هم نه ملاویږي، ځکه چې په دغه هیواد کې با اثر قوتونه د غیر مستحکم او په بهرني قوتونو تورونو لګولو لوبې نه ګټې پورته کوي. هافینګټن پوسټ په مقالې کې د پاکستان او هند ولسونو ترمنځ تعلقاتو په اړه ځینې حقایق هم خپاره کړي دي او د یو پاکستاني او هندي وګړي احساسات یې راخستې دي. په مقالې کې راغلي چې په شخصي محفلونو کې د دواړو هیوادونو ریټایرډ فوجي جنرالان، سیاستدانان او خبریالان په دوستانه ماحول کې خبرې کوي، خو په خپل هیواد کې دننه ولس د یو بل پر ضد راپاروي. لیکوال لیکي چې باید دغه بمبخیزه پالیسي ختمه کړل شي، ځکه چې پاکستان او هند کې اوسیدونکي د یو عرب نه زیات خلک د دې مستحق دي چې روښانه مستقبل ولري.
دا ګلایز نمو د هافینګټن پوسټ د یو مقالې مهم ټکی ورېده. هم دغه به پانی یو بل لیکنه ده چې پکې راغلي دي چې د نوي کول فکر د تشدد لوري ته اړولو کې زیاتره د داسې قصو کردار دی چې هغه منفي سوچ او فکر خوري. په دې لیکنه کې دا پوښتنه راوچته شوې ده چې آیا که ځوان کول ته مثبتې قصې وویل شي نو آیا د سره به د دوی فکر بدل شي او که نه. د منورشاه دغه لیکنې مهمې برخې وړاندې کړي.
هافینګټن پوسټ د عام ناخاور لیکل شوی ولیکنه خبره کړې چې وای پاکستان کې د ولس د سوچ مثبت ساتلو لپاره ملي بیانیه د بحران سره مخ ده. یعنی خلکو ته په عامه توګه د بیان په ذریعه داسې تاثر ورکول کیږي چې پکې ویره، غوسه او ناامیدي په نظر راځي او روښانه مستقبل ورته ډیر کم خول کیږي. د بده مرغه په دې کې زیاتره کردار د قامی میډیا دی. لیکوال وایي که میډیا خپل کردار ته توجه ورکړي نو همدغه بیانیه مثبت لور ته اړولی شي، یعنی منفي موضوعاتو ته کم وخت او مثبتو ته ډیر وخت ورکول به دا ممکن کړي چې د ولس ناامیدي په امیدونو کې بدله کړي. دا راز ولس په دې پوهه کړي چې په نړۍ کې څه ډول قانونه د منفي سوچ نه وتلي او د مثبتو هلو ځلو په ذریعه د پرمختګ په لاره روان شوي دي. امنا خاور یو وړوکی مثال ورکوي چې انسان په قدرتي ډول ښکلا خوښوي او هر تن غواړي چې خلک یې خوښ کړي. دغه وجه ده چې هر کس د خپل شخصیت په اړه ډیر حساس وي. خو د صابون جوړولو یوې کمپنۍ دغه حساسیت د ختمولو هڅه کړې او دا کمپاین یې شروع کړی چې خلک د ښکلا په معنا پوه کړي. د دې کمپاین ډېرې مثبتې نتیجې مخې ته راغلي دي. دا ثابتوي چې یوه کمپنۍ د خپل معمولي بجټ سره د یوې وړې خبرې لپاره کمپاین چلول غواړي نو هغه دومره موثره وي. که یو حکومت د خپل ولس د سوچ بدلولو لپاره دا ډول کوشش وکړي نو د هغې اثرات به لا نور ډیر زیات وي. لیکوال وایي چې د سوچ بدلولو لپاره موسیقي او کلتور ډیر ګټور کردار ترسره کولی شي، لکه چې د 1980 په لسیزه کې د انساني حقونو لپاره په امریکا کې یوه سندره مشهوره شوې وه او هغې ټول خلک د خپلو حقونو ترلاسه کولو په لړ کې مثبت جدوجهد لپاره راپاسولي وو، ځکه چې په دغه سندره کې خلکو ته امید ورکړل شوی و. په پاکستان کې ځینې وخت منفي هلې ځلې ولستا د ډیر ښه کار په توګه وړاندې کول کیږي چې په نتیجه کې یې په خلکو کې منفي سوچ وده کوي. امنا خاور وایي چې په پاکستان کې دا مهال درې غټې مسلې دي، یعنی بدامنی، د توانایي بحران او بډې رشوتونه. اوس دا حقیقی مسلې دی او د دې نسترګې پټول ممکن نه دی، خو دې لړکې دا ممکن ده چې ولستا د دې مسلو له وجې د مایوسۍ برعکس د دې د ختمولو لپاره د امید لار وښودل شي او دا راز د ټول قام په رابیدارولو دا مسلې حل کېدلی شي، خو د دې لپاره د حکومت تر څنګه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او میډیا دا ذمواري جوړیږي چې ولسته د امید لار وښایي او خپلو بیانونو کې دوی مثبتو هلو ځلو ته وهڅوي.
منور شاه نم راپور اورېده اورېدونکو، ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي دي پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. په کراچۍ کې خبریالانو ته د وسلې د استعمال ټریننګ ورکړل شو چې څنګه به دوی په ناامنه حالاتو کې ځانونه محفوظ ساتي. د دغه لیک مهم ټکی له فرخنده اسد اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په کراچۍ کې په بېنظیر پولیس ټریننګ مرکز کې خبریالانو ته دا وښودل شو چې دوی به د وسلې استعمال څنګه کوي. ورځپاڼه لیکي خبریالانو ته اکثره دا ټریننګ ورکړل کیږي چې دوی به څنګه یو خبر جوړوي او څنګه به معلومات راټولوي، خو په پاکستان کې بیا داسې نه ده. په دغه هیواد کې خبریالان د امنیتي مسلو سره مخ دي او د کار سره سره اوس دوی ته دا وښودل کیږي چې د ځان حفاظت به څنګه کوي. د خبریالانو یو سازمان انټرنیشنل فیډریشن جرنلسټ کال 2014 او 2015 په خپل یو رپورټ کې لیکي پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. تر 2014 کال د مینا تر 2015 کال د اپریل پورې په پاکستان کې 14 خبریالان وژل شوي دي. د سن حکومت د تیر خالی پورس خبریالانو ته د وسلو د استعمال روزنه ورکړه. په دغه ټریننګ کې د ټلویزیون، رادیو او رسپانو یو شمېر خبریالانو ګډون وکړ. په دغه وخت خزي خبریالان هم موجود وي. وی ټولو ته دا اخودل شو چې څنګه به د مختلف رینج د وسلو استعمال کوي او څنګه به ځانونه محفوظ ساتي. په پاکستان کې د ترهګرۍ او بدامنۍ له وجې خبریالان هم له مشکلاتو سره مخ دي او باید په دوی کې هر یو کس ځان پر دې پوه کړي چې څنګه به د داسې حالاتو مقابله کوي او ځان به د وسلوال بریدونو نه بچ کوي. په دغه وخت امنیتي چارواکو دا اول دوی دا ځکه هم ضروري ګڼي ځکه چې خبریالان هم اکثره د پیښې ځای ته لومړی ورځي، نو باید دوی پر دې خبر وی چې په ناسازه حالاتو کې با څنګه رپورټینګ کوي او څنګه با په وخت ضرورت د وسلې استعمال کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2113، 15316، 15315 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو سرازو، یو بل راپور ته په بنو کې د جینکو د کالج استاد هما ارشاد د غسیمې له اوسو خود څخه دا چې پر زختو مشکلاتو سربېره اعلی تعلیم ترلاسه کړی دی او اوس جینکو ته د تعلیم ورکولو سره هغې د خپلو حقونو نه هم خبرې او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. نوموړی نه یوازې استاد ده بلکې د ریډیو خبریال هم ده او په خپلو راپورونو کې د پښتنو د ټولنې او ولس ستونزې په ډاګه کوي. د هما ارشاد د کار روزګار په اړه د مشالېډو خبریال له بنو دا راپور راستولی دی.
د بنو هما ارشاد په کالج کې د ریاضي استاد ده، د ښځو د حقونو فعال ده، خبریالي هم کوي او د خیر ښېګڼې چارې هم پر مخ وړي. نوموړی وایي د بنو له یوې کلیوالې سیمې په زخت غربت کې تر لسم ټولګي یا میټریک سبق ولوست او په امتحانونو کې اعلی نمبر ترلاسه کړي. تر هغې وروسته لیواله و چې کالج ته ولاړه شي، خو له پلار سره یې د کالج د داخلې پیسې نه وي.
ا گریډ باندې ټاپ پوزیشن باندې مو میټریک وکړو، ایډمیشن د پروګرام کم په بابت چې ویل به سره پیسې نه وي. اکسن ټایم شي 1200 روپے ایډمیشن وو. بیا خري ورځ باندې مې یو ټیچر نه قرض وخستو، فرست ایئر ایډمیشن مې پوه کړو. اگر بعد مې ایف سی وکړلا، بی سی مې وکړلا، ماسټر مې میتھمیٹکس شي وکړو.
هما ارشاد وایي د خپل کورنۍ او کلی لومړی انجلۍ وا چې لوړې زده کړې ترلاسه کړي، کنه نو د دوی په کلی کې نجونه تعلیم ته نه پرېښودل کېدي.
زه پهلې ویل کې چې خپل خاندان نه وتلې او مو تعلیم کړه، د هغه تعلیم بد خبره غاڼه نشله. فینانشل مشکلات یا وی او سوسایټي طرف نه یا مشکلات وی، خو الحمدلله مو حوصله نکړه، هر خپل ایجوکیشن مې کنټینیو وسوت.
تر ماسترۍ ورسته هما ارشاد د نجونو په کالج کې استاد شوه او اوس هم استاد ده،
خو نوموړی وایي له دې سره سره یې تر شپږو کلونو په ناحکومتي ادارو کې هم کار وکړ. میرمن ارشاد وایي هغه وخت په این جی او کې پر کارکونکو ښځو د کفر فتوی لګېدې.
مو مختلف سیکټر سے چار کړی دو، مو کالج ایز ای لیکچرر چار کړی دو، کالج شې سی چار کړو، میډیا شې می چار کړی دو، بنش سم این جی او دې مو چار پښه کړی دو. تقریبا 6 سال مو این جی او شې ایکسپیرینس دا، بنش این جی او شې چار نه کوله، شزه خو این جی او شې چار کوله، هغه بالکل د کفر فتوی په لګېدې چې دا کفر د سر مړی نه شه پړای.
لوهما ارشاد مو پښتنه وکړه چې د کفر فتوی لګېدو پر خطر سربېره ولې په این جی او ګانو کې کار کاوه؟ جواب یې د همدې لخلې اورو.
یو خدمت جذبه او انسانيت جذبه و چې سکه سٹارټ وکړي، حلول رزق وګټو، حلول رزق خو عبادت ته مشکلات په پلیار شه د مو فیس کړل، خپل مقصد ایسیا پیرا کوم لګي ایسیا ز چار کوم.
هما ارشاد وایي د خپل استادې لاره غواړي علم خپور کړي او زده کوونکي بل خصوص نجونه ل خپل حقونو خبر کړي او د هغوی په پرمختګ کې ورسره مرسته وکړي. نو موړي وایي په رادیو کې د خبريالې په توګه ځکه کار کوي چې اړتیاي ویني. د دې په خبره اوس وسیه د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند او مشکلاتو په اړه رپورت ورکړی دی. میرمن ارشاد وایي د خځو په مشکلاتو خځې خپوهیږي، نو ځکه پر مصروفیاتو سربیره د هغوی مسئلې په ډاګه کوي. هما ارشاد د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند لیدو او له هغو سره د مرستو په مخه د هغوی میشت ځایونو ته هم تللې او د هغوی د سخت ژوند انځور ښیي.
شمالي وزیرستان نه چې کوم متاثرین راغلي دي، حالات انتهایی خراب دي. حکومت پی ډی ایم دا مختلف دوې کوي لګیا دي، چا سره کېرین نشته دی، اسمر خصو بجری اغه کېرین اسمر خصو دی، اسمر صحت مسئلے دی اوتا اس ایک سوچ چنه شي کوي بیا شس ته ډېر دی اوته مسئلے دی د خلک باندې ډېر زړه مختلف مسئلے دی چې مشه لښ کیه هلب کو امشت دیم رزیوت دی وای کوي.
هما ارشاد د خزو د ژوند نور اړخونه هم څېړلې وای د پښتنو په ټولنه کې دا سې ډېر خزي اونجونه دي چې ورته د ووټ ورکول حق هم نه ورکول کیږي.
د سې فیمیل دی چې هغه خپل مرزي باندې ووټ یان شي کاست کولونه دي ته پچار دو چې بالکل عزت پر دې شي خپل جواب کې چې زین جیو ته روغ نه موکلي مختلف وی کې ان جی او ترول زکه چې ته پتاو لګېدل چې ګوره پیسې سارا ګټلې سارا سارا د خپل عزت کردار هر شي سوتلې دي خپل کلچر خیال اوسوتی او مخشه روشه فیلډ یو براند برای انسان شي خپل نه نه دو.
هما ارشاد زیاتوي چې کله د خیر خېګنی کارونه کوي نو خلک ورته زخت دعاګانې کوي. د نوموړې پاند خای داد هم هغه دعاګان وسر وي چې پر هر ډول مشکلاتو سربېره پر مخ روانه ده او د خدمت جذبه نه سړیږي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
شپکل وړاندې د سبحان خوړ سرکاري پرایمري او های سکول د وسلوالو طالبانو لخوا په بارودي موادو لزول شو چې تر دې دمه ودانې هم هغه شان لنګې پرتې دي. د سکول ماشومان او استادانو غوښتنه کړې ده چې د سکول په ودانې د لاس پورې کړل شي. شانواز ترکزی نور معلومات راکړي.
په سرکاري های سکول سبحان خوړ کې شپږ کلونه وړاندې د طالب وسلوالو لخوا د بارودو د ډګ ګاډي په واسطه چاودنه شوې وه چې پکې د سکول مخامخ دیوال وران شوی او د سکول دننه کوټې شلېدلې وې. دغه چاودنه هغه مهال شوې وه چې عسکري ځواکونو په محمود ایجنسۍ کې عسکري اپریشن روان کړی و او په دغه سکول کې عسکري ځواکونه دېره شوي وو. تر نن ورځې پورې د حکومت لخوا دغه سکول بیا روغ نه کړی شو.
ابوبکر پنځم کې ټیم او ټرنکوچ کې دلته راوسې هغې هغه درس دا خراب کړ. نجیب سلور پنځه
سکول کے نئے واضح ودانی بلکہ نور سہولتوں ہم دیر کم دے. یو بل معشوم وای
محمد کاشف دریم دا بلڈنگ دماکو اور سارا خراب شو. دا ډیر وخت یو شو دماکی اور کې وشه دا ډیر زیات خراب شو. دا چون دي درزونه مرزونه ور کې رال بس ولی نه یری
حکومت نے
ضرورت پورا کول لکھ پلو تنخواہ گانو نہ
پٹیالی چر مان دے ماں واسف اللہ دے مونگ دے بار بار درخواست نہ موکل لگا مکو چکل
څنګه یوګان ایو سب ته دغه وکړه وخت چې کوم ناغوی چې کله د سه باد باران یا توپان وي سکول چټی کوي د دې د وجه نه زموږ د سکول تعمیر ډیر زیات خراب دی ماشومان ته واخی چې سخت تکلیف دی نو موږ له سو چاکرا کوي نه رالم ټاټ را کوي نه کورسې را کوي یره دي کې تقریبا 475 خوښه ماشومان موږ سره داخل دي
د سکول د شو قدر په تحصیل کې آباد دی ولی د سکول تنظیم د محمود ایجنسی سره دی نو ځکه نو خود چرسدی او نو د محمود ایجنسی تعلیمی چارواکي دی اړخ ته پام کوي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
د سولې پر لو
یو ناڅا بدرنګ شو بستر کو باندې تو تیر شو ایستن نری دل بس دغه مړی مرغ
هر طرح غیر بدرنګ زکه چې داغه مین له ژوند د سره نسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د سولې आवाज دی د ادم تشدد आवाज
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې مرګ بیګنا ځمنو خاطه بوتونه ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څدي
پدې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوردونکو هم د سره د مشال ریډیو د سحر خبرونه پای تر سی راتونکو خبرونه کې به زموږ نور ملګری راځي او د لړۍ و درمازیګر د شپږو بجو پورې دوام لري د سحر د خبرونه نه خپل قربا شاهین بنيري لای اجازه ورکه هر چرته چې خاد آباد او بریلی
پلتوید جمعت غاڑے چھے قطرے قطرے میں پوزد تخمن کا مور ماں پس پک مغبت جاڑے یا بدا بے نن یا پکڑم دا پختنوں کو سے بیچارے